رنگ رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا. السلام علیکم قدرمن اوریدونکو د امریکا غږ آشنا رادیو پښتو ماخمنی خبرونه پیل شوه. زه ګالیرانا نورستانی په سر کې پام کړی د خبرونو لنډیسته.
افغان حکومت د مسکو پر روانه غونډه کې ګډون نه کوي. جمهور رئیس ترامپ په جنوب کې د دیوال پاړه د کانګرس هلې ځلې د وخت ځای کول بولي او چین او امریکا یو تجارتي قرارداد ته هیله مند دي.
د دې خبرونو سربیره دا رپورټونه هم لرو. افغان حکومت په مسکو کې د افغانستان د سولې په تړاو د را روانې سه شنبه د ورځې غونډې ته پلاوی نه استوي.
یوازنی کار چې روسانو کولی شو چې مرسته وکړي هغه د افغانستان د اسلامي دولت او طالبانو د استادو ترمنځ مخامخ ناسته ده. له دې نه پرته دا غونډه په دې چوکاټ کې افغانستان سولې سره مرسته نشي کولی.
پکتیا ته څه باندې 1200 کورنۍ د ناامنۍ او وچکالۍ له امله کډوال شوې دي.
زندگی خو نور دلته دونه د سیاسترم پامن د نور خو د وسیدلو جیم نسته. په یو تاک دوه تاک کې بس ته پامل وسی وو ټول کورنۍ په یو دوه تاک کې وسی وو ساړوسته.
دا رپورټونه وروسته وړاندې کیږي. خو اوس د دې محل خبرونه سمیع الله جلالزای او شافیه سردار درته وړاندې کوي.
د افغانستان د بهرنی چارو وزارت نن امریکا غکته وویل چې افغان حکومت د مسکو پر روانه غونډه کې ګډون نه کوي. د بهرنی چارو وزارت ویان صبغت الله احمدی زیاته کړه افغان حکومت د مسکو راتلونکي غونډې په اړه خپلې ارزونې بشپړې کړي او په دغه ناسته کې ګډون نه کوي. هغه وویل د مسکو کانفرانس په اوسني شکل سره د افغانستان له سولې سره مرسته نشي کولی. نوموړي وویل مسکو تل د افغانستان په مشرۍ او مالکیت د سولې د پروسې ملاتړ کړی دی، خو هغه څه چې مسکو کولی شي دا ده چې نوموړی هېواد د افغان حکومت او طالبانو د استادو ترمنځ د مخامخ خبرو زمینه مساعده کړي. بلخوا یوې سرچینې امریکا غږ ته ویلي چې په کابل کې د روسیې سفیر د افغانستان د سولې د عالي شورا له مشر محمد کریم خلیلي سره د مسکو د راتلونکي غونډې په اړه خبرې اترې کړې دي. ویل کېږي چې د افغانستان د سولې په اړه د مسکو غونډه د راتلونکي سه شنبه په ورځ په مسکو کې جوړیږي.
په دې وروستیو کې د هیواد له مختلفو ولایتونو څخه پکتیکا ته څه باندې 1200 کورنۍ د ناامنۍ او وچکالۍ له امله کډوالې سوي دي. دوی له دولت او مرستندویو بنسټونو څخه د لاسنیوي غوښتنه کړې ده. په دې باره کې د خبرونې په لړ کې د ابراهیم رحیمی رپورت هم اوریدلی سي.
د مهاجرت ځانګړي ویزې د افغان او عراقي ژباړونکو او د امریکا د حکومت د هغو نورو کارکوونکو لپاره یو حیاتي ارزښت لري چې د خپل کار له امله له ګواښونو سره مخ دي. دغه ویزې دوی ته د دې فرصت برابروي چې امریکا ته کډه وکړي او خوندي واوسي. خو سږکال په داسې حال کې د دغه ډول ویزو د ورکولو پلان وجود نه لري چې له افغانستان څخه ښایي د امریکا سرتیري ووزي.
خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو څخه اوري. جمهور رئیس ډونالد ترامپ په جنوبي سرحد کې د دیوال د جوړېدو لپاره د بودیجې پر سر د کانګرس د دواړو ګوندونو د استازو ترمنځ خبرې د وخت ضایع کول بولي. جمهور رئیس ترامپ له نیویارک ټایمز سره په تازه مرکه کې ویلي دي ممکن بیړنۍ ملي بیړنۍ حالت اعلان کړي او د کانګرس له تایید پرته دیوال جوړ کړي. د بلې خوا د امریکا د دفاع وزارت پنټاګان وایي له مسکو سره سرحد ته 3500 اضافه سرتیر استوي څو د سرحد د امنیت په برخه کې همکاري وکړي. د امریکا پوځانو تر اوسه له مکسیکو سره په سرحد کې څو ځله پوځي مانورې کړي دي. د مرکزی امریکا زرګونه اوسیدونکي هڅه کوي چې له سرحد څخه په تیرېدو په امریکا کې د پناه غوښتنه وکړي. خو که جمهور رئیس ترامپ ملي بیړنۍ حالت اعلان کړي نو ممکن دیموکراتان چې دیوال ته د بودیجې له ورکولو سره مخالف دي ډېر ژر محکمې ته مراجعه وکړي. تر درو اونیو په کمه موده کې چې د سرحدي امنیت په اړه قرار دا ترلاسه نسی نو جمهور رئیس ترامپ ممکن فدرالي حکومت بیا بند کړي.
د امریکا د متحده ایالاتونو جمهور رئیس ډونالد ترامپ هیله څرګنده کړې چې دی به له چین سره پر یوه لوی قرارداد هوکړې ته ورسیږي. نوموړي وویل دی به ممکن د مارچ له لومړۍ نیټې مخکې د چین له ولسمشر ژی جینګ پینګ سره د یو نوي تجارتي قرارداد د ترلاسه کېدو په هدف وګوري. جمهور رئیس زیاته کړه د متحده ایالتونو او چین ترمنځ د تجارت په برخه کې خبرې اترې روانې دي. د چین او متحده ایالتونو د تجارتي لانجو وروسته اوس د دواړو هیوادونو د تجارت د برخې مرکچان هڅه کوي چې دلته په واشنگټن کې یوې هوکړې ته ورسیږي. جمهور رئیس ترامپ په واشنگټن کې د چین د تجارت له مسؤول لیو هی سره وکتل او د هغې هیواد مارکیټونو ته یې د لاسرسي په اړه د واشنگټن اندېښنې شریکې کړې. امریکایي مقامات وایي له دواړو هیوادونو ترمنځ د مارچ تر لومړۍ نیټې پورې قرارداد ترلاسه نه شي نو دا هیواد به د چین پر محصولاتو ګمرکي تعرفې له 10% څخه 25% ته لوړې کړي.
د وینزویلا د جمهور رئیس د مخالف ګوند مشر خوان ګوایدو وایي د هغه کورنۍ د نیکولاس مادورو د حکومت لخوا ګواښل سوې ده. خوان ګوایدو چې ځان د وینزویلا لنډمهاله جمهور رئیس ګڼي غواړي چې مادورو له واکه لیرې سي او په همدې هدف یې د مادورو پر ضد پراخې مظاهرې پیل کړي دي. د امریکا متحده ایالاتو په ګډون د سیمې یو شمیر هیوادونو ګوایدو د وینزویلا د لنډمهاله ولسمشر په توګه منلی دي، خو چین، روسیې او ترکیې له مادورو ملاتړ کړی دي.
د امریکا د متحده ایالاتونو د پنځشنبه په ورځ د غانا پر اوسیدونکو د ویزې محدودیتونه وضع کړل. له دې سره د افریقا په غرب کې د دې هیواد اوسیدونکو ته ډیره مشکله شوه چې امریکا متحده ایالاتونو ته راشي. د امریکا حکومت وایي دغه بندیزونه یې ځکه لګولي چې غانا له امریکا څخه په زور د ایستل شویو غانایي وګړو په تسلیمېدو کې اقدام نه کوي. د امریکا د کورنۍ امنیت وزیر کریستن نیلسن ویلي غانا د نړیوالو قوانینو په رڼا کې خپل هیواد ته د هغو غانایي وګړو په ستنولو کې پاتې راغلی چې په امریکا کې رد شوي دي. د امریکا د کورنۍ امنیت وزارت په جولای میاشت کې د برما او لاوس پر اوسیدونکو هم د ویزې محدودیتونه وضع کړي وو. دا دوه هیوادونه هم په دې تورن شوي وو چې له امریکا څخه د خپلو رد شویو یا ایستل کېدونکو اتباعو په منلو کې پر وخت اقدام نه کوي.
خبرونه ته دوام ورکوو. په مالاوی کې سیاسي تاوتریخوالی په داسې حال کې ډیریږي چې دغه هیواد د می په میاشت کې د انتخاباتو لپاره تیاری نیسي. د دې تاوتریخوالو ډېر قربانیان د مخالف ګوند غړي دي چې احتمالا د حاکم ګوند د ملاتړ لخوا وهل سوي دي، خو د حاکم ګوند مسؤلینو د دې بریدونو تر شا لاس لرل رد کړي دي او ویلي دي چې یو شمیر غلط پوسیوي ځوانان هڅه کوي چې د دې ګوند حیثیت ته زیان ورسوي. د ملاوی د انتخاباتو کمیسون خبرداری ورکړي که هر کاندید له تاوتریخوالي کار واخلي نو کاندیداتوري ته به یې لغوه سي.
او د هند په ممبئی کې په زرګونو زده کوونکو د سړکونو پر سر د ټکرونو د کموالي او مخنیوي په هدف لاریون وکړ. هغوی د هلمټ یا حفاظتي خولیو په اغوستلو سره وویل کېدای شي چې په یو شمېر اقداماتو سره تر ډیره د ټکرونو او زیانونو مخه ونیول شي. شاوخوا 15,000 زده کوونکي په ممبئی کې راټول شوي او غواړي چې د سړکونو پر سر د خوندیتوب لپاره عامه پوهاوی زیات کړي. هغوی په دې توګه ډیر مهم کار وکړ او دا هڅه یې د نړۍ د ریکارډونو په کتاب ګینس کې هم ثبت شوه. د بالیوډ سینما ستوری شاهد کپور هم د دې کمپاین د ملاتړ په هدف له ماشومانو سره یو ځای شو او د دوی شعارونه یې بدرګه کړل. ګډون کوونکو ماشومانو په دې کمپاین کې د 4,999 حفاظتي خولیو په اغوستلو سره د ګینس په کتاب کې په رسمي ډول نوی ریکارډ جوړ کړ. د سړکونو پر سر په هند کې ټکر معمولی خبره ده. د هند سړکونو د لیګ درالیګ د لویو لارو د وزارت په وینا خراب سړکونه او بې احتیاطي د دې لامل کېږي چې هر کال په هند کې زرګونه کسان ټکر وکړي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو پښتو مخمنی خبرونه اوري او اوس هم د خبرونه لمړی رپورت درته وایم. افغان حکومت په مسکو کې د افغانستان د سولې په تړاو د رواني سه شنبه د ورځې غونډې ته پلاوی نه استوي. د بهرنیو چارو وزارت ویان صبغت الله احمدی وایي دا ډول کنفرانسونه د سولې له بهیر سره مرسته نشي کولی. پام وکړئ، په دې هکله له کابل څخه د امریکا غږ آشنا رادیو د خبریال اکرام شینواری ډی رپورت ته.
د افغانستان د بهرنی چار وزارت وین صبغت الله احمدی د جمعې په ورځ امریکا غږ آشنا رادیو سره په مرکه کې وویل چې افغان حکومت د روانې سه شنبې په ورځ د روسیې په پایتخت مسکو کې د افغانستان د سولې په تړاو جوړېدونکي کنفرانس ته د دې لپاره پلاوی ناستی چې د ښاغلي احمدی پر وینا په دغه بڼه چې دا کنفرانس جوړېږي په افغانستان کې د سولې بهیر د پرمختګ سره مرسته نشي کولی.
یوازنی کار چې روسانو کولی شو چې مرسته وکړي هغه د افغانستان د اسلامي دولت او طالبانو د استادو ترمنځ مخامخ ناسته ده. له دې نه پرته دا غونډه په دې چوکاټ کې افغانستان سولې سره مرسته نشي کولی او ټاکل شوې نه ده چې موږ پکې برخه واخلو.
صحبت الله احمدی ویل چې افغان حکومت لوړاندې په دغه کانفرانس کې د ګډون مسله ارزولې وه. هغه ویل چې روسي تل د افغانانو په مشرۍ او مالکیت باندې د سولې له بهیر څخه ملاتړ کړی او د افغان حکومت تمه هم دا ده چې دغه ملاتړ ته دوام ورکړي. د رویټرز خبري اژانس راپور له مخې ټاکل شوی د سه شنبې په ورځ په مسکو کې د طالبان د اساسو په ګډون د افغانستان د سولې په تړاو یو کانفرانس جوړ شي. په کابل کې وی سرچینې امریکا غږ آشنا رادیو ته ویلي چې په مسکو کې د سه شنبې د ورځې غونډه د مسکو پر مټ په نوم د کانفرانسونو په دوام کوم کانفرانس ندی، بلکه دغه سرچینی پر وینا د سې شنبې د ورځې کانفرانس په روسیه کې د مشتو افغانانو په نوښت جوړیږي. دغه سرچینی د وینا لمخې دغه کانفرانس ته د افغانستان یو شمېر سیاسي ډلو مشران هم بلل شوی دي. د ریپورټونو لمخې په کابل کې د روسیې سفیر د دې ونې په سر کې دغه کانفرانس په اړه د افغانستان د سولې علي شورا د رئیس محمد کریم خلیلی سره هم خبرې کړې، خو دغه خبرو جزئیات لا په ډاګه شوی نه دي. د افغانستان د سیاسي چارو شمېر کارپوهان په دې باور دي چې روسیا هم غواړي چې د افغانستان د سولې په برخه کې خپل سیال امریکا څخه شاته پاتې نشي. د افغانستان یو پخوانی ډیپلومات پیدا محمد نظری په دې باور دی چې د روسیې غونډه یوازې یو نمایشي بڼه لري.
دا په کټ د مسکو اکټونه د امریکا په مقابل کې په د سوریه ترانیولې بیا تر هر ځای پورې زه نظر می دادی چې یو ور باید امریکا او طالبان و یو فیصله ته ورسیږي، ورسته بیا د افغانستان دولت سره خبري شروع کړي.
خغلی نظری وی چې په مسکو کې د افغانستان په اړه د افغانانو په نوښت د غونډې جوړیدل د روسیې د موافقه پرته نشي جوړیدل. د دې وړاندې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت د روان لمریز کال د لړم په 13مه په مسکو کې د طالبان د اساسو په ګډون د 12 ودونو د اساسو په ګډون د افغانستان د سولې په تړاو کانفرنس جوړ کړو چې د سولې شورا اساسو هم پکې ګډون کړو. په مسکو کې د دې غونډې بندوبست په داسې حال کې شوی چې وسلوالو طالبانو د امریکا د حکومت له اساسو سره د قطر په پایتخت دوحه کې د سولې د خبرو یو بل لړۍ تیرونه بشپړه کړې ده او ټاکل شوی چې د افغانستان د پخلاینې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیزاد په مشرۍ امریکایي پلاوی د طالبانو له اساسو سره د روان میلادي میاشتې په 15مه بیا په دوحه کې خبرو ته کېني. هم امریکایي چارواکو او هم طالبانو ویلي چې د قطر په خبرو کې ډېر پرمختګ شوی او دواړه خواوې له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو د وتلو او د دغو ځواکونو د وتلو په صورت کې له افغانستان څخه امریکا او نورې نړۍ ته د ګواښ د نه راولاړولو په اړه د تضمینونو د برابرولو په برخه کې په اصولو کې موافقې ته رسېدلي، خو تر اوسه دواړو غاړو ترمنځ کومه موافقه لاسلیک شوې نه ده. جمهور رئیس محمد اشرف غني په دوحه کې د امریکا او د طالبانو ترمنځ په خبرو ناخوښي ښودلی او ویلي دي چې دی به د افغانانو د خوښې پرته په کومې موافقې باندې لاسلیک ونه کړي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 2269 اف ام 3.15. د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن څخه په ژوندۍ بڼه اوري. په دې وروستیو کې د هیواد له مختلفو ولایتونو څخه پکتیا ته څه باندې 2200 کورنۍ د ناامنۍ او وچکالۍ له امله کډوالې شوې دي. دوی له دولت او مرستندویو بنسټونو څخه د لاسنیوي غوښتنه کړې ده. زموږ خبریال ابراهیم رحیمي په همدې هکله راپور رالیږلی دی.
شاوخوا 15 کلن حبیب الرحمن په ګردیز ښار کې په لاسي کراچۍ کې د خلکو توکي ښکته پورته وړي. د د کورنۍ سمده مخ کې د غزنی له زنخان ولسوالۍ څخه د جګړو له امله را بېځایې شوې. حبیب الرحمن او ورور یې د کراچۍ چلولو له درکه له لاسته ورغلو پیسو څخه د کور کرایه هم ورکوي او د کورنۍ ځینې نورې اړتیاوې هم پرې رفع کوي، خو وایي چې په ژمي کې د دې مزدورۍ مزه هم نشته.
وزله مجبوري ده، ګزاره نه کیږي، بیخي کار نشته، ګرځو. باید سلمک سر دیسی حکومت مرسته وکړي، و ځکه غریبی ته کار نه کیږي، یخ ته ګاډۍ نه کار دی، ګاډۍ کار نه کیږي، بس موږ هم دلته راغلي پراته د کور کرایه را پسې ده.
د حبیب الرحمن د کورنۍ په څیر سلګونه نورې کورنۍ هم له مختلفو ولایتونو څخه د ناامنۍ او ځینې نورو ستونزو له کبله پکتیا ته راکډوالې شوې. دوی د بیروزګارۍ له کبله له اقتصادي ستونزو شکایت لري. د غزنی له مقر ولسوالۍ نه راکډوال شوی شیر احمد له خپلې کورنۍ سره ګردیز ښار ته څیرمه په یوه کرایي کور کې اوسیږي. دوی دولت او خیریه بنسټونو ته د مرستو لپاره سترګې په لار دي.
زندگی خو نور دلته دونه داسې استرم پامند نور خو د وسیدلو جیم نسته، په یو تاکي دوه تاکي بس ته پامل وسیګو ټول کورنۍ په یو دوه تاکي کوسي وساړوسته د دین خلکو مالونه پاتسول دین خلک کورونه څه شي سیوب کې دین خلک خدای سره بار سبيخي خپل کالي لانه دی اخیستي اکثریت خلک له جنگوچ پکت خپل سره پامن کړي د نور مالونه چن ټول پڅوي
د پکتیا د رستنیدونکو او کډوالو چارو د رئیس په وینا له غزنی، لوګر، هلمند، فراه، کندوز او ځینو نورو ولایتونو څخه په دې وروستیو کې ګردیز سره باندې 1200 کورنۍ د ناامنۍ او وچکالۍ له امله رابېځای شوي. عبیدالله مرهونی وایي چې د مرستندوی سازمانونو په مټې نږدې پر دغو ټولو کورنیو اړین خوراکي او غیر خوراکي توکي ویشلي. هغه زیاتوي هڅه به وکړي چې د دې کورنیو ستونزو ته رسیدګي وکړي.
مخکې له دې نه چې د طبیعي پیښو له امله یا مثلا د جنګ او نورو عواملو له امله خلک له خپل اصلي ټاټوبي څخه بې ځایه کېږي، موږ یوه ذخیره ورته ولرو، یو امادګي ورته ولرو، یو پلان ورته ولرو، تر څو کله چې دوی له ستونزو سره مخامخ کېږي موږ آنن وکولای شو درته ورسیږو او یو څه مرسته ورسره وکړو. که داسې وي چې دوی وار د واره بې ځایه کېږي او موږ مخکې له مخکې پلان ورته ونه لرو، نو واضحه خبره ده چې موږ نشو ورته رسېدلی.
د پکتیا ولی مرستیال عبدالولی صحی چې پر یو شمیر داخلي بیزایه شوه د پاکستان له لوري د مرسته شوو غنمو د ویش پر مهال خبرې کولې، دغه خلکو ته د نورو مرستو د راجلبولو اطمینان ورکړ.
نقدی پیسې کومک کړی دی، وړمو کومک ورسره کړی، وریژمو کومک ورسره کړی. یوازینی شی چې اوس هم دود د منځه تللی دی هغه دی د خیمې د شیان نه ورکوو، ځکه چې بیرته بیا کمپونه شروع کیږي، نو د دوی سره وخت نا وخت زموږ کومکونه جریان لري.
روان دی 1190 هجری شمسی کال د افغانستان په شمالي، جنوبي او لویدیځو ولایتونو کې د وچکالۍ او ناامنۍ له امله سلګونه زره خلک له خپلو مینو بېځایه شوي او بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. افغان دولت ویلي امریکا، انګلستان او جاپان له بېځایه شوو خلکو سره د څه باندې 500 میلیونه امریکایي ډالرو د مرستې ژمنه کړې. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
دا امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
په دې ورځ کې چې د امریکا د متحده ایالاتو او وسله والو طالبانو ترمنځ د سولې په اړه خبرې جریان لري، په کندوز او مزار کې هم ماشومان او تنکي ځوانان هیله لري چې جګړه ختم شي. په دې هکله له کندوز څخه ګلرحیم نیازمند رپورټ لري.
په افغانستان کې د سولې او جګړې ختمولو په اړه د امریکا د متحده ایالاتو او وسلوالو طالبانو ترمنځ خبرې دوام لري. ډیر خلک په دې هیله دي چې په نږدې کلونو کې به جګړه ختمه شي او دوی به په سوله کې ژوند وکړي، خو تر بل هر چا ماشومان او تنکي ځوانان چې په بازارونو کې کار کوي او یا هم زده کړې کوي د سولې لپاره زیات امیدونه لري. دوی وایي چې د سولې پر راتلو سره به ورته د زده کړو زمینه برابر شي او ذهنونه به له تشویش خالی وي، نو په زده کړو او کار کې به پرمختګ وکړي. د قندوز دوه تنه اوسیدونکي چې لا هم زده کړې کوي داسې وایي.
کچېره سوله راشي موږ ځوانان کولای شو چې په آرام سره زده کړې وکړو، درسونه ووایو او کار وکړو. د ځوانانو لپاره سوله ډېره مهمه ده، ځکه ځوانان کولای شي چې په آزاد سره درسونه ووایي بغیر کوم ویرې څخه. د سولې د راتګ سره به ځوانان په خپل هیواد کې په کارونو مشغول شي او د نورو هیوادونو د تګ نه به راوګرځول شي، او کومه انرژي چې دوی په نورو هیوادونو کې مصرفي د نورو هیوادونو د پرمختګ لپاره هغه په خپل هیواد کې مصرف کړي او هیواد د ودانولو لپاره به ډیر کار وشي.
سوله موږ ته یو ضرورت دی، موږ ځوانان سولې ته ضرورت لرو. موږ سولې کې کولای شو په آرامه ذهن زده کړو. که سوله چیرې نه وي ځوانان ته پام لرنه نه کیږي، ټول هغه انرژي چې وي هغه په جنگ مصرفېږي. په سوله کې موږ کولای شو خپل هر هیلو ته ورسیږو. موږ ځوانان ورته ډیر خوشحاله یو چې سوله راشي.
ځوانان ټول په دې فکر دي چې که سوله وشي هر ځوان به د دې پر ځای چې د جګړو او ناامنیو په اړه اندېښنې وکړي د یو ښه روزګار لپاره به فکر وکړي او په نتیجه کې به یې پرمختګ رامنځته شي. په مزار شریف خار کې هم هغه ماشومان چې په بازار کې د کورنۍ د ورځنی مصرف په خاطر کار کوي وایي چې جګړو له دوی څخه خونځي ته د تګ خواږه لوټلې دي. د دې پر ځای چې خونځي ته لاړ شي کار کوي.
ما مکتب رفته نه میتونم، اینجا روزګار خانه را پیش میبرم.
زه خونځي ته نه شم تلای، ځکه چې کار کوم او د کور مصرف پیدا کوم. خو که په وطن کې جنگ نه وي او لږ آرام شو، نو کېدای شي چې د کار تر څنګ خونځي ته هم لاړ شم. سوله دې راشي، خو کولی هم یو پروا نه کوي.
یو بل ماشوم هم ورته خبره کوي چې جګړې نه خوخیږي.
سول چې د دیګه جنگ بس مې جنگ چې فایده لري کنه طالبو جنگ مکنه جنگ
سول د شي نور جنگ نه چې فایده لري چې طالبان جګړه کوي زما جنگ نه خوخیږي.
تنکی ځوانان په دې نظر دی چې کسول او شهر ماشوم ته به د زده کړې موقع په لاس ورشي. سرمایه‌دار به سرمایه گذاری وکړي او وطن به ورځ تر بلې پرمختګ کوي. دوی دا هم وایي چې د هغه عمر ماشومان چې په نور نړۍ کې له هر ډول مسؤلیت څخه خلاص دي، دلته د کور د نفقې د پیدا کولو مسؤلیت احساسوي او همدغه مسؤلیت دوی مجبور کړي چې کار وکړي او له زده کړو پاتې شي. ګلریم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو،
د واشنگتن څخه د امریکا جغ آشنا رادیو اوري.
تاسو د امریکا غږ څخه د واشنگتن څخه په ژوندۍ بڼه خبرونه اوري. د ننګرهار په ولایت کې روغتیایي چارواکي وایي چې په یو شمیر ولسوالیو کې د حکومتي ځواکونو د عملیاتو په پایله کې زرګونه هغه ماشومان ته د واکسین کولو زمینه برابره شوې ده چې د اوږده کلونه له واکسینو محروم ول. نورحال زبیب الله غازی راکوي.
د ننګرهار عامې روغتیا ریاست کې د واکسینو د پروسې مشر ډاکټر جان محمد وایي که څه هم د واکسینو تیرو کمپینونو کې د ننګرهار په کچه تقریبا 2000 ماشومان پاتې کېدل، خو په یو شمېر ولسوالیو کې د حکومت له عملیاتو وروسته دا وارته ملري چې د مس ماشومانو شمېره 15000 ته راټیټه شي. هغه وایي په غنیخېلو، ممندره، لالپور او یو شمېر نورو ولسوالیو کې د ګډو افغان ځواکونو په عملیاتو کې ګڼې سیمې حکومت ونیولې او دا وار به پکې ماشومانو ته واکسین هم ورورسیږي.
سن لرو د امنیت دی وجنه اوس هغه سیمه تقریبا یو څه اکسس شوی دی، لاسرسی ورته پیدا شوی دی، لکه د چاپلیار بازی سیمه دی او د نورو ولسوالیو دا رقم امید دی چې دا ځلې منګه د 15000 شاوخوا ته کم.
د ننګرهار په کچه هر کمپین شاوخوا 1500 ماشومان د واکسین کولو هدف وي. دینی عالمان هم پر کورنۍ غږ کوي چې خپل ماشومان دي له واکسینو نه محرومي او په اسلام کې په واکسین کولو کې هیڅ ستونزه نشته. دینی عالم مولوی ګل نبی په عالمانو غږ وکړ چې د واکسینو پروسې د بریالیتوب لپاره عامه پوهاوی وکړي.
دا یو خسته علاج دی چې باید والدین او همدار رقم ته او خواوشا چې څومره کسان دي او د چا په کورونو کې د 50 کالو یا 50 کالو نه کم ماشومان دي هغه ته باید دا واکسین وکړي. د ارشاد جوقاف او د رئیس د هدایت مطابق زه په ټولو امامانو باندې د جمعې خطیبان د منځو او همدار رقم ته د مساجدو امامانو باندې غږ کوم چې هغه د منابرو د لارې نه هم دسی په ترجمو کې، هم دسی په نکاحګانو کې، په جنازو په مجلسونو کې، په قوم باندې دا غږ وکړي چې د دې موزي مرض د خلاصون یوازینۍ لار چې دا غدا واکسین دي او دا واکسین خپل ماشومان ته تطبیق.
په تیر 2013 میلادي کال کې د افغانستان په کچه د پولیو یو شپې حساب شوی وي چې 15 په ختیځ زون کې وي. په روان 2019 میلادي کال کې د پولیو لومړنۍ پیخه د کندهار په ولایت کې سب شوی ده.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 FM 3.15، د انټرنیټ لارې pashto.voa.com.
او د خبرونه ورستای رپورت درته وایم. په لوګر کې د 50 خزو په ګډون 150 کسان د حرفوي زده کړو په شپږو مختلفو برخو کې روزل شوي دي. په دې پروګرام کې د موټر تخنیک، د لبنیاتو پروسس، ګلدوزی او ځینې نورې حرفې شامل دي. د آشنا رادیو خبریال ابراهیم رحیمی په همدې هکله راپور را لیږلی دی.
د لوګر اوسیدونکو نازنین دغه پروګرام یو ګډونواله ده. د په دغه شپږ میاشتنی حرفوي پروګرام کې ګلدوزی زده کړي. هغه وایي مخکې له دې چې دوی کورس ته راشي بل کوم کسب یې نه وزده. نازنین زیاته کړه له دوی وروسته کولی شي د ګلدوزي په کولو د خپلې کورنۍ له غړو سره د اړتیاو په پوره کولو کې مرسته وکړي.
پلان مې دا دی چې خپلې ګلدوزي کوم خرڅې کوم او نور ته مې ورزده کړم. د خلندو ګلوګر ولایت خلک د خیاطۍ په برخه کې، د ګلدوزي په برخه کې د دوی مینوال زیات دي. د راتلونکي لپاره دا غوښتنه زموږ ده چې همداسې پروسې نور هم زیاتې شي او خیاطۍ زیاته شي او ګلدوزی زیاته شي. بس همدا زموږ خواهش ده.
د لوګر بلوسیدونکي مساعدې پروګرام کې د فلزکارۍ برخه کې زده کړې کړي. مساوای چې د حرفوي زده کړو له دې پروګرام وړاندې د بیروزګارۍ لستوندې سره لاس او ګریوان وو.
دا خو مخکې خلک په بازار کې کار کوي، په بازار کې وخت دی نه و تر غوچې ته کار زده کې، تر غوچې ته سامان ته پلاسر کوي. دلته چې وار سي مو په خپل پلاس وسپنه ماشین هر څه په همدې خاطر مونږ زر کار زده کوو. خپل هم ده
د حرفوي زده کړو په یاد شوی پروګرام کې چې د کار او ټولنیزو چارو وزارت په مالی لګښت جوړ شوی و، سل نارینه او 50 ښځې په شپږو مختلفو حرفو کې وروزل شول. د لوګر د کار او ټولنیزو چارو رئیس شاه محمد ولی زوی وایي چې دغو 150 کسانو د برېښنا د موټرو تخنیک تلبنیاتو پروسس ګلدوزی ترګاڼي او فلزکاری په برخو کې شپږ میاشتې زده کړې وکړې.
خوشبختانه مونږ د راتلونکي لپاره مخکې له مخکې سروې کړې ده، البته په هغو نقاطو د ولایت لوګر کې چې امن ده، چې د هغې سروې په اساس باندې مونږ خپل ارقام وزارت ته ورکړي دي او مختلفې حرفې مونږ کله سروې کړې ده او خلکو غوښتنه کړې ده، هغو حرفو اولویت بندی کړم دي، هغه هم لګلې دي او ان شاء الله راتلونکي کال کې به مونږ د شپږ حرفو په ځای باندې وو حرفې ولرو.
د لوګر ولی محمد انور خان اسحاق زئی وای چې که څه هم د بیکاری کچل وړه ده خو بیا به هم هڅه وکړي. د حرفوي زده کړو مرکز دغه فارغ شوو ځوانانو ته کاري فرصتونه برابر کړي.
چا ولین مستاک دغه کسان دي چې مستقیز د کړې زده کړې هغوی ته باید موږ د کار زمینه مساعد وکړو. موږ باید ډیر فوکس پر هغه شیانو باندې وکړو چې زموږ په اقتصاد کې هم تغییر راوستلی شي، په اوسني وضعیت کې هم تغییر راوستلی شي. بدبختانه وای چې زموږ لوی مشکل ناامني ده.
د مسؤلینو په وینا د تیرو دریو کلونو راهیسې دا دریمه دوره وه چې نارینه او ښځې پکې وروزل شوې. تر دې مخکې په دوو نورو پروګرامونو کې 300 کسان په شپږو مختلفو حرفو کې روزل شوي وو. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت نن امریکا غږ ته وویل چې افغان حکومت د مسکو پر روانه غونډه کې ګډون نه کوي. د بهرنیو چارو وزارت ویان صبغت الله احمدی زیاته کړه افغان حکومت د مسکو راتلونکي غونډې په اړه خپلې ارزونې بشپړې کړې او په دې ناسته کې ګډون نه کوي. هغه وویل د مسکو کانفرانس په اوسني شکل سره د افغانستان له سولې سره مرسته نشي کولی. جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ په جنوبی سرحد کې د دیوال د جوړېدو لپاره د بودیجې پر سر د کانګرس د دواړو ګوندونو د استازو ترمنځ خبرې د وخت ضایع کول بولي. جمهور رئیس ټرمپ له نیویارک ټایمز سره په تازه مرکه کې ویلي چې دی ممکن ملي بیړنی حالت اعلان کړي او د کانګرس له تایید پرته دیوال جوړ کړي. اخوا د امریکا دفاع وزارت پنټاګون ویل له مکسیکو سره یې سرحد ته 3500 اضافه سرتیري استولي څو د سرحد د امنیت په برخه کې همکاری وکړي. د امریکا پوځیانو تر اوسه له مکسیکو سره په سرحد کې څو ځله پوځي مانوري کړي دي. د امریکا مرکزي امریکا زرګونه اوسیدونکي هڅه کوي چې له سرحد څخه په تیرېدو په امریکا کې د پناه غوښتنه وکړي، خو جمهور رئیس ټرمپ ملي بیړنی حالت اعلان کړي نو ممکن دیموکراتان چې دیوال ته د بودیجې له ورکولو سره مخالف دي ډېر ژر محکمې ته مراجعه وکړي. د امریکا د متحده ایالاتونو د پنځشنبه په ورځ د غانا پر اوسیدونکو د ویزې محدودیتونه وضع کړل. د کال سره د افریقا په غرب کې د هیواد اوسیدونکو ته ډیره مشکله شو چې امریکا متحده ایالاتونو ته راشي. د امریکا حکومت وایي دغه بندیزونه ځکه لګولې دي چې غانا له امریکا څخه په زور د ایستل شویو غانایي وګړو په تسلیمېدو کې اقدام نه کوي. د امریکا د کورنی امنیت وزیر کریستن نیلسن ویلي غانا د نړیوالو قوانینو په رڼا کې خپل هیواد ته د هغو غانایي وګړو په ستنولو کې پاتې راغلی چې په امریکا کې رد شوي دي. د امریکا د متحده ایالاتونو جمهور رئیس ډونالډ ترامپ هیله څرګنده کړې چې دی به له چین سره پر یوه لوی قرارداد هوکړې ته ورسیږي. نوموړی وویل دی به ممکن د مارچ له لومړۍ نیټې څخه مخکې د چین له ولسمشر ژی جینګ پینګ سره د یوه نوي تجارتي قرارداد د ترلاسه کېدو په هدف وګوري. جمهور رئیس زیاته کړه د متحده ایالاتونو او چین ترمنځ د تجارت په برخه کې خبرې اترې روانې دي. د چین او متحده ایالاتونو د تجارتي لانجو وروسته اوس د دواړو هیوادونو د تجارت د برخی مرکچان هڅه کوي چې دلته په واشنگتن کې یوې هوکړې ته ورسیږي. جمهور رئیس ټرمپ په واشنگتن کې د چین د تجارت له مسؤل لیو هی سره وکتل او د هغه هیواد مارکیټونو ته د لاسرسي په اړه د واشنگتن اندېښنې شریکې کړې. امریکایي مقامات وایي که دواړه هیوادونه ترمنځ د مارچ تر لومړۍ نیټې پورې قرارداد ترلاسه نشي نو دا هیواد به د چین پر محصولاتو ګمرکي تعرفې له 10% څخه 15% ته لوړې کړي. د وینزویلا د ولسمشر د مخالف ګوند مشر خوان ګوایدو وایي د هغه کورنۍ د نیکولاس مادورو د حکومت لخوا ګوښل شوې ده. خوان ګوایدو چې ځان د وینزویلا لنډمهاله ولسمشر ګڼي غواړي چې د مادورو له واکه لرې شي او په همدې هدف یې د مادورو پر ضد پراخې مظاهرې پیل کړي دي. د امریکا متحده ایالتونو په ګډون د سیمې یو شمېر هیوادونو ګوایدو د وینزویلا د لنډمهاله ولسمشر په توګه منلی، خو چین، روسیه او ترکیې له مادورو ملاتړ کړی دی. او په ملوي کې سیاسي تاوتریخوالی په داسې حال کې ډیریږي چې دغه هیواد په میمیاش کې د انتخاباتو لپاره تیاری نیسي. د دې تاوتریخوالو ډیری قربانیان د مخالف ګوند غړي دي چې احتمالا د حاکم ګوند د ملاتړ لخوا وهل شوي دي، خو د حاکم ګوند مسؤلینو د دې بریدونو تر شا لاس لرل رد کړي او ویلي دي چې یو شمیر غلط پوه شوي ځوانان هڅه کوي چې د دې ګوند حیثیت ته زیان ورسوي. د مالوي د انتخاباتو کمیسیون خبرداری ورکړی که هر کاندید له تاوتریخوالو کار واخلي نو کاندیداتوري به لغوه شي.
ډیر قدرمنو اوریدونکو، په همدې ځای د امریکا غږ آشنا رادیو لومړنۍ ماښامنۍ خپرونه پای ته رسیږي، خو د امریکا غږ آشنا رادیو خپرونې ادامه لري.